السلام علیکم له غرمې نمخ کې لس بچی دی زری ځوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتیدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن په مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوې ډیلی کې د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخې ولسمشر غني به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. د غرض ول کیږي چې افغان ولسمشر به په هند کې لمیشتو افغان او هندي خبريالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر هندستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ ته مرستې نه دي رسېدلې. د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنۍ سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي له امله ورته نه دي رسېدلې. ښاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدول لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا ده تر څو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیانمنسو کورنۍ ته ورسوي. وړم شپه د دې ولایت د خواهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې شویدنې په پیښه کې 25 تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي رادیو خبري الوای افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شاکړي چې وسلوالو نیولې وي. د کندوز والی عمر صافی ازادي رادیو تول کې د منځنۍ اسیا اتبا عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی صافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د شوز سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمیز د کمیسون د شوز د څنګه مسؤلی فوزیه نوابي ازادي راډیو تول چې د روان کال په حمل میاشت کې له شوز سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشت په پرتله زیاتې شول سوي. د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د شوز ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم له شوز سره د تاوتریخوالي پیښې کیږي، خو د دې نامنۍ لامل نشي ثابتولای. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني 15 پله، یو یورو 35 افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني 20 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 35 پله، زر ایراني تومن 18 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغاني. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن د مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباري وسوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې لپامه وغورځوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لار له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغورځولې وو چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي. دا خبري اژانس ویلي چې الوتکې صنعت بشري مرستې رسولې. د اپریل په وشتمه د یمن د ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین ژغ کړی وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند غوښتنې ومني. د سرسلی په وینا د جګړې یمن د بشری ناورین خواته ور پوری وهلې دی. د امریکا ولسمشر وای په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې ورسته تر هغه بلواوی پیل سوی چې د پولیسو په توقيب کې یو ټپي سیوي یو تورپوسی سړی په روغتون کې اساور کړه. تیر ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیری د دې بلواو دارامو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوز وای د بوکو حرام اسلامي سختریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 سوینجونی او درونی وشځي راخوشي کړی دي. خو دا څرګندنه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمیر هغه جنې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک لکلي برمد سوي وي. دغه پیښې نړیوال خبرګونونه راپارولیو. پرون د پنځم په ورځ د ټولنیز پرون د ټولنیز رسنی ټویټر لالارې د نایجیریا پوز ویلو چې د شوزي د پوزي عملیاتو په ترڅ کې راخوش سوی دي او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د زنګل د بیرته نیوپلو په مقصد سوی. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وای د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمیر هغه مشکوک غړي نیولې چې ګومان کېږي د غلطۍ د امریکا پر کنسولګری او نورو بمی بریدونکو کې لاس لري. کورد مقاومت وای دا 15 تنه له 100 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان په کشمړه او 15 نور یې ژوبل کړیو. په دې حمله کې چې د امریکا قرسلګری ته نږدې سوی او امریکایي اتباو ته زیان نه ورسېدلې. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دی. او فریډم هاوس نړیوال اداره وای د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدود او په 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستي ده. د فریډم هاوس د تازه راپور لمخې چې نن خبر شو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک دي او په تهاجمي بڼه سره پروپاګاندا کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا کندوز په ګل ټیپی او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتیدلې.
ډیر په مشکلات سره مواجه دا فصل مور د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د قریب وچکیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
د یو دیرش دلی په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول معنی لري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې سل کسان په دار زړولې دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبرانجی بنوي یو سړی دوی محدود مودی لپاره ایرانی خود دولتی خلا د ټول ملت حق خوري یو غصبوي.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندوز کې امنیتي مقامات وی چې لا هم په ګلټیپی او یو شمیر نور سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندوز مقامات وی چې تازه دمه رسیدلی افغان سرتیری هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړی چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولی دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستانی عربان د منځنی آسیا اتباع او یو شمیر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالیو همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بېځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړی تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
دغه بې ځای شوی کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاد فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل. موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچکیږي او به مونږ نه دی ورکړي د دغه جنګو د لاسه. دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچي تر څو زموږ سیمې پاکې کې.
د ګوټیپې د سیمې اوسیدونکي استو د یو هفته کېږي چې په ګوټیپې کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشته کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر په ستونزو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی سره یو شمیر موسسې ښه همغږی نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از جنگ ها آواره و بیچاره و از خانه هاشم بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کندز د ګلتیپې، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن ټو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سه شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کینول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګن ټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او مونږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل،
نن ورځ چې دا حرکت مونږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي، له ټوپکه تر ګاندي پورې، په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. مونږ ټوپکونو ته نور قبر ویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله، سرسبزي، سوکالي راشي افغانستان ته. مونږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته، نه د اسلحې نه، هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو مونږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي، او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومت غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي، سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل،
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو، موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه، مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي، چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. تاسو زموږ غږله آزادی راډیو او رای پکونړ کې او شمیر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور ومه او اتمه یو ډول دي. ومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتیو په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړې، خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه، له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو، نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنگ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړې.
افغانانو سپیڅلی جهاد وکړو او د افغانانو سپیڅلی جهاد ته سلام. هغې رنګ راوړو، روسانو ته شکست ورکړو، کمونستانو ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله، په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیڅلی تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وایي د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو له امله د هیواد پلازمینه په کنډواله بدله شوه او لسګونه زره افغانانو وشل شول. نو ځکه ورته د ثور د اومی او اتمی ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور، کونړ اوسیدونکی یم. اوم د ثور د بدبختۍ او شروع وه، او اتم د ثور د بدبختۍ او دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته، صرف بې ځایه د بودیجې مصرف، د وخت ضایع کول او بله معنی نه لري.
مولوی عطا الله نوري وایي که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې، نو نه به طالب پیدا شوی وای او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وای.
که چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی وي، نن به دا ناخوالې نه وي، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالې وي هغه به هم نه وي راغلی. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وي، او ټول افغانانو ټول مجاهدینو ټول مسلمانانو په د یو بیرغ لاندې جون کوله.
د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی می حسن عادل وای د سور اومه د هیواد د بربادی او د افغانانو د وژنې پیل او تمې دوام
اتم وم سور چې چا د پسات افغانستان ل راوړې دا کار څوکي او د افغانستان ورانکله او شروع کله ورځ د قیامت پورې دا به مسولې او د دې ټول افغانانو مسولیت به هغه چا په غاړی چې باندې د پسات یې خده او نن ورځ پورې پسات چلیږي دا کوم مجاهد خی او کوم نوسی خی دا ولا کوم لای خی کامی خی هر څوک چې پسات د منشي الله دې مغه نش نه بود کی
دا یدونی ورده چې لنن څخه پوره درويشت کال وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د سوره تمنیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څخه خبر کړی دی. اسد الله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې خپل مطالب د افغانستان په شمال کې ورستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړي کړی دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له وویشتو ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د اعظم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حملې کړي او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سر مقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سر مقاله کې د غرض راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکاري پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړي شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنا نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمهیزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دی غړی دا خاص غړی دا مهم غړی دا چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمهیزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمه د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمه د امنیت په برخه کې یو نوې نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمه د هیوادونو لپاره قائل دی.
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دي پلي شوي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سې شنبې پورې یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د سلو کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمیدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سار اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سار ادارې دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې پاکستانی حکومت د سه شنبې پورس په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې عمله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسانو وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لري کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشری حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګې د غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیه هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې بندیز دې پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری دوستانو لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار تفریحي پروګرام او ری خو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شویدنې په پیښه کې زیانمنو سو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښه کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 273 نجونې او درونی وښځې راخوشي کړې دي. د عراق په شمال کې کورد ملشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمې بریدونو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر منه دوستانو ستړي مشي ولې ځینې کسان خپل زده شوی کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی ماشين وسلري ماشين واخلي کی ترقه ترقه ماشين هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو چې وړنه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو
چې دا بدبخت ژوند تیر کړي په تاریخ کې بچانه یې تیر کړي چې سید ته وکم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزله ښه اوله مې دا حياتي کم زده کړه د بیا مې دا مرادوزی ودا شیان زده کړه.
نن په دې کې لګیږو خو په پیل کې د لیمو د ګټو په اړه مطلب لرو. وک می جانی درتوی چې په کور کې کار کوي کنه
ولینه فرشتہ جانی هر میرمن انجلی چې په کور کې وي باید کار وکړي.
چې کار کوي نو نن می داس مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټه ورسوبت شي.
نو دا سره ول مطلب دی فرشتہ جانی له خیره ته وایې چې زه پوسم
ولینه خو په دې شرط چې راتول شوی معلومات به تاسو هم سره ولې
بخی سمره
خانو غواکشه د لیمو د حیرانون کو کمالونو پاړه گیګو
سمند نو تاسو مطلب بولولې
په ګرما واکه د لیمو کارول زکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي کله چې خوله وکړي د بدن وب ډیر زی کیږي کمیږي لیمو دا کم بوت پوره کوي لیمو نور ګټي هم لري لکه لیمو د انسان د جلد د خایسته کار کې دوله لپاره د پاکول لپاره او د خیاش پزی لپاره هم کارول کیږي.
بالکل فرشته جان، هم د سیده د دې ترڅنګ نور کمالونه هم لري. چې یو کمال د دې سی کور د سامان او لوازم او یا فرنیچر د پاکولو او ځلولو لپاره د سی کورنۍ پالش جوړولای شو. چې لیمو څخه اوبه باسو، د زیتون تیل سره ګډو او دواړه سره ښه خورو، چې څو د یو بل سره ښه ګرځینه. وروسته دغه په یو ټوټه یا په یو رخت اچو او فرنیچر ښه پرې پاکو. همدارنګه څوکۍ، میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکو. داسې ځاله به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځاله.
لیمونه داسې یو محلول موږ جوړ کړو چې په هغه باندې موږ فرنیچر د شیان پاک کړو، دا ارزانه تمامېږي. د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي.
او بېخي سمه ده.
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي، همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتي وي په پاکولو کې ډېر ښه رول درلودلی شي. لیمو، سرکه او لږ اوبه سره ګډې کړئ، بیا وروسته لږه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي نو ډېر ښه پاکېږي.
او رښتیا هم بله فرشته جان، د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولی سو. لږ په دې ګرمو اوبو کې، البته په ماشین کې یا همداسې کله چې موږ جامې مینځو، په ګرمو اوبو کې د لیمو اوبه ګډوو، یو څو شیبې پرېږدو، وروسته لکه معمول غوندې چې دا نورې جامې مینځو دا هم هماسې مینځو. د بلیچ پر ځای له همدې نه استفاده کوو او هماغه به یې سي زموږ جامې چې کومې سي سپینې جامې دي نو واقعیا هم رنګ یې هماسې ډېر ښایسته کوي.
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ. لږ شیبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ، داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي.
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې، چې پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي. هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه، نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي، نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو. سی دا هم یو څو شیبې همداسې پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره بیا لمر ته کیدو. شیبه وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به هماغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي.
خو که غواړئ چې ژر پاک کړئ، نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت یې صفا کړئ. درنو اردوونکو، د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابیل کسبونه زده کړي. په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي، خو کله چې هیواد ته ستنه شوي وایي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی، ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي. یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې زده کړي او نه هم دلته په وطن کې، ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري.
خو د کور بس مشکلات ده کنه، اوس چې جیب دې ډک وي او کسب سړی زده کوي. پاکستان کې نه کاله مې تیر کړل، پیسې نه لرو، خو پیسې څنګه یې سره کوم کسب زده کړم.
ډیر خلک شته، مثلا ډیر استعدادونه شته، ډیر ښه کارونه کوي. کله چې یو شی جوړ کا، یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې، خو کله چې بازار ته راوباسي د هغو ارزښت بیخي کم دی، نو د دې وجه نه دی بیخي مایوسه کیږي.
چې میت کړی وای واسي پوری خبره ده، ماشين پوری خبره ده، که دغه پوری که په دغه ری کې کنه چی یادول شي رګ نه خلخ یو چیرې کینی او ماشين وسلری ماشين واخلي کینی ترقه ترقه ماشين یات هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو کې چوړ نه لري نغان ته چی اچي.
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثابته کړي. لیلی ماته چې د ټول کور نفقه ور په غړه ده وای په تش لاس کار پیل کړ، اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده، نو مونږ درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو، خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچا نه یې تیر کړی چې کیسې درته وکم بیخي په دې دنیا څخه تور سي زړه ښه. اوله مې دا حیاتي کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزي ودا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مرادوزي ودا شیان، او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په پوښونو ودا شیان جوړوم. بیا به مونږ برته دکاندار ته ور وړه، بیا به کې عمرې ودا بدبلای واخیسته، بیا به کور ته رانم. د ماشومانو پورې به په کور
کور کې کار کاوه بیا چې په دغه رښتونه دغه سوله خلاصو بیا به ورلم د سره به نور ټکی راوړي بس په ورځ باندې یو جوړه دوه جوړې درې جوړې داسې به مو جوړ کړ په سبب مو ورور دغه زموږ گزاره وخت می هیڅ شی نه درلودي
زموږ ګاونډی پاکستانی و هغه مور مردوی چې دغه عزته میکه اول چې کار مې شروع کړ لږ پیسې ورکولې د شاګرد غوندې وم بیا لږ لږ ډېرې سو دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې اوس بېرته وطن ته راغلم کار کوم د ما ژوند ښه تېرېږي شاګردان مې کار کوي زم کار کوم فامیل ته مې ښه دي
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی د خپل کسب د ګټې په اکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه را داخل شو خپل کورم ځان ته جوړ کړ اوس په حل دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو د بلم جوړولی شو خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي بار ملک ته ځي خو بار ځي ته خو دې دپاره ځي چې زه خپل وطن دپاره څه وکړم یا د خپل مور و پلار دپاره څه وکړم یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم داسې نه چې ته لاړ شي او همالته په ګډوډو سر شي متحدي شي هغه شي او بیرته خپل مور و پلار دې ډېر نه وځي او کاروبار دې ډېر نه وځي او خپل وطن دې بیخي ډېره وځي خپل مور و پلار هم نه یېرېدل او همدا خپل کسب و کار هم کوو بلډنګ جوړه کور جوړه چې هر رقم کار وي مونږ پیشرو کوړی شو
دې ځنه لاړو بیا هغې سره ګچکاري ته هلته نور وګوله مونږ خپل د ګچکاري کې نور د قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور ما پکې دوه کاله تقریبا تیر کړل دوه کاله کې ما ګچکاري زده کړه او دا ساده ګلونه مې زده کړل زیات عرصه مې تیره نه کړل دې خاطر مونږ دلته غواړو چې دا نویو ساختمانو کې مونږ کار وکړو او مونږ خپل دا پیسې ترلاسه کړو خپل کور لپاره هم ګټه دغه کوو دلته غواړو چې کار وکړو خپل کسب دلته مخکې ویسو
د کابل اوسیدونکو جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي هغه وایي په پیل کې چې کله کار شروع کړ دومره مشتریان نه درلودل خو اوس ورځ تر بلې ډیریږي
د ما خوشبختی دغه و چې هلته څلور پای ماشین وو درې نفر پرې کار کوو یو پایه په حساب اضافهګي پاتې وه په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کینم او د دغه د درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزی کوي هغه خوشبختانه د مونږ افغانان وو چې هغه ډیر ما سره مرسته کول بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټکاو د شایان ماته ډیر ژر د خلک زده کړو دوه سیستم وو یو سیستم تریکو ورته وای یو سیستم باراتو ورته وای د باراتو سیستم چې د افغانستان کې وو د پخوانه مونږه غاړه ګلدوزی کول دلته په کابل کې د مونږ همشاریان ګلدوزی کول یا په قندهار کې مګر د تریکو سیستم البته ما زده کو دا یو سیستم د فرض مثال یو جمپر د خصوصا د ماشومانو دا یو هغه قیچکیږي د خارج نه چې راځي فرض مثال یو رسمک دی یو ګل دی یا مثلا یو کارتونی ګرد ماشومانو د پاره دغه کار دی اوس په حساب مونږ د ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه یا فرض مثال د ترکیه نه یا د چین نه راوغواړو
جنان د هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې بازار نه لري خه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري دا څنګه چې د کار لپاره پیل نه څو ورځې وروسته دکان بند کړي او خپل په کور کې بیکار کینی یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوې چې موسیقي په لوړ غږ غوري په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي
دا دروازه دی خلاصه که توکی
و دا دید نالی ولی وید دارنما وی سلام علیکم دل چال دید
سلام دست سروخ خوری دا تایب دا چه تاسی نیولای دا دی خدای دی پاره چه وطن دا که چنگه
اوی خوری اوار خلو اغبال وکر دا دی چال جور کردی چه پیش دا
چال می جور کرده خوری دی تاسی للاس لیوانیس و آلتا می خواهن ناروغه دای کور می لیلمنو دک دای پختنی ترغل دی تا دی تایب للاس مو خبره ناورو
و امالی جان که خوری خود تایب دی اصال تلویزون دی جوای نورو نو چوکو پا دی کور که خود دیخکیشو
ولی کانا خو نیاسا خود غنیو نیسی جاوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و ام گواندیان چی پازا بیشخ پل کرکی دی وطر دروازه دی وطر روز مای پس
چی دروازه وطر استاسی تایب دون جگ دستی دی دروازو نیم غاگ رازی
ای بسکه خوری یو سر تایب آورا اغا بیا دار اغل دخبوری را تقیه
پا خدای چی در اخلم در تایب خودی لنزه که درسه اووی لما یا ای چیت که یا ای درزم متاو مایی
جگ دی خدا دیلر سمی چیتم که مخیم نو دوله جگ
وزه کالو سرمی پسترگو که رانینی وزه خدا وزه چیت که دست می اصاب خراب دی چه وز با می دا کور پا دی بل مخدر تا کرده ای زدر نلارم چه بیا دی تایب جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمه د بلبل ژغ را بد را باندې لګېږي په رښتیا هم دا ټیپ ما څومره لوړ نیولی و صبر صبر چې دا ژغ یې لږ څه ټیټ کړم او بیچارهګر ناجوړ وم و دا څومره لوړ مې نیولی دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام د خپرونې په پیل کې د کیسه برانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو
د کیسابورانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلې مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لار څنګه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه په یو خوندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو ځکه تاسې ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی شي نیسی کولی
نو د کیسابورانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري
هو لري خو غلط معلومات ځکه چې په کیسابورانو پسې غلط تبلیغات شوي دي مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمون په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابوران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو
مثلا د کیسابورانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ
ډېر توجیهات ورته لرو مثلا یوې دا چې کیسابوران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو بر کینوي کینی کنه کینی
بیخی هم داسی ده
او بی حد اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورل جرم گنا او بدکاروی غله چارواکی باید تر طولو زیاد وره تلسی او که داسی نوی نو کی صبرانم ده افتخار ور او قدر من کسان دی
نو غاری پا دی دول خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه رامنځته کړو، او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو، ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول، خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ هټ او بازو دي، زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلک مونږ به هم یو، او که خلک نو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بیګانه ونه ګڼي، او هیڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کې سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مالغالری
غواړی به وخت مړ نشي، نو له درې شان ځان ساته،
له ډاکټر، روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکیو له درې شانو بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
دری کسان په مفته پیسې درشول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته دری شان زولنې پرتی دي،
د رشوت، واسطه او مصلحت.
د ترافیکو خاري مازفین دری شان ډیر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپیړې.
د دری شان زای دری شان ونیو،
د خرزای موټر، د خائن زای چارواکی او د پیتاوی زای فیسبوک.
ارک تا درې لارې ورغلی دی،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمنو سر پې مینځلی. خدای خودی په د یوه زوی بورکه، دا د ما د زمنو شریکان.
دا چا ته وایې؟ خدای دې پاغه دوه وبورکه. زه اوس خدای دومره خواله کړم چې د تا سپیرې په بدله شامپو سره ومینځم.
نو په څه شی مینځې؟ د پلار د شامپو دوکانونه دې چیرته دي؟
پلار ته مې خوله ما اچوه چې ژبه به دې له بېخه راوباسم. ولې د چرګانو هګۍ کمې دي؟
وای ښه ښه، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکیږي نو ته سر پرې مینځې.
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه راوخیژه، اوس مې چرګ هم نه درنه خلاصیږي، هغې خوارې څه درته ویلي؟
نوره دې خوله خلاصه نه کړې، که نه بیا به درته وښیم چې زه څوک یم. تا لازه نه یم پېژندلې.
ښه مې پېژندلې، غلې وغلې. د تا له لاسه چېرته شامپو نه سم ایښودلی. د هر څه غلا مې لیدلې وه، خو د شامپو مې نه وه لیدلې. اوس دې هګیو تم پیل کړی. خدای راته وشرمولې، په خپله خوله دې اقرار راته وکړه.
ښه ده چې په دې کلي کې نورې چرګې شته، که نو اوس به مې دا څنګه سپینوله.
او کلی چرګې تا ته ساتلي،
څه خوشي خو یې نه راکوې، په پیسو یې اخلم.
ښه ښه، دا پیسې چې مې ورکیږي ته د نر لور هګۍ پرې اخلې.
اوس دغې شیشکې سره څه وکړم؟
شیشکه به دې مور وي. ښه چل دې زده کړی چې ملامته شي ژاړې. ته ودرې چې یو ځل راشي.
وا خدای دې ورمیږ ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم.
او خدای دې په نس نه مړوي، خدای دې ګورې شنه لوخړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې. په ژړا نه خلاصېږې او مکارې، همدا اوس مې شامپو غواړم. چې شامپو رانه کړې په سر دې یو ترویښته نه پرېږدمه. داسې ښه ده ژاړې راته
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی، چې ورشم بیا سرونه سره مات نه کړي. دا څه غالمه غالمه اچولی دی؟ لږ خو دې دغه ګاونډیانو نه وشرمېږئ.
غلا دې راوړې ده، بلا ورسره ککړی یم.
ته ګوره، هغه ده بیا یې غلا راباندې اړولې ده.
د څه شي غلا ده؟ بیا څه شی ورک شوي دي؟
ښه پوهېږې، بیا یې شامپو پټه کړې ده.
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي. ورکه دې شي دغه شامپو.
څنګه دې زړه پې ورانېږي؟
نو څنګه وکړم؟ دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه. درې کراته خو مو سرونه پې مات کړل.
دا ځلې د تا سر ماتېږي، تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي.
د ما سر؟ نو بس سره وهئ، زه مې خپل سر نه ماتوم. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، رڼا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
زبط فاتا یا کزار شکنا آئے زبط فاتا یا کزار شکنا